هغه دیوی نننی خبری خپرونه مهم سرټکی پاکستان او چین په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان مرستې دی وکړي. اخوا د افغانستان د وزیر اعظم یا رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نور طالب چارواکي په قطر کې دي او د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره پرونه او نن بیلابیلې ناستې کړي. په یوې اونۍ کې په کابل کې نن په دویم وار بیا یو شمیر ښځو د خپلو کارونو او تعلیم د حق لپاره احتجاجونه کړي او له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی پر حقونو پټه خوله پاتې نه شي. اخوا ځینې افغان خبریالان وایي د طالبانو له لوري د خپل کار پر مهال وهل شوي چکول شوي. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ راتلو سره ګڼ شمیر سندرغاړي او هنرمندان نورو هیوادونو ته تللي. دوی وایي که په هیواد کې پاتې شوي وای نو د تیر په څیر یې د موسیقۍ په سر د سزاګانو سره مخ کېدو امکان و. وروستۍ تفصیل یې په خپرونه کې راسره وګورئ. ستړي مشه د ډیوی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د سه شنبې نهې ورځ کال 2021 د اکتوبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکې واورېدل. په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. خصو د لومړی موضوع ولوري ته چې پاکستان او چین نړیوالې ټولنې ته د افغان ولس سره په سملاسي ډول د بشري او اقتصادي مرستو ورکولو اپیل کړی دی. څېړونکي وایي چې پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وکالت کوي او هلته خپل اهداف لري. اخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د پاکستان لپاره د کینډا های کمشنر سره لیدنه کې د افغانستان په تازه وضعیت باندې خبرې کړې دي. راځئ چې تفصیلی د ارشد حسین په تخاری پورت کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د دغه ټلیفوني خبرو په اړه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او د چین صدر شی جینګ پینګ ترمنځ خبرو کې د افغانستان په وضعیت هم غور شوی. دواړه مشرانو نړۍ ته د افغانستان سره د مرستو اپیل کړی چې داسې د افغان ولس په مشکلاتو کې کمی راشي او الته د عدم ثبات پرته د خپل منځ جګړې مخه هم ونیول شي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان د بشري بحران څخه د ژغورلو لپاره د مرستو ضرورت دی او باید چې نړۍ د افغان ولس د اقتصادي کشالو څخه د راویستلو لپاره کردار ولوبوي. پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو په افغانستان د طالبانو واکمنۍ لا تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. دا په داسې حال کې چې سبا د شورو پر ورځ د ایران سرخر تهران کې هم د چین او روس په ګډون د افغانستان د گاونډي هیوادونو غونډه د طالبانو د ګډون پرته کیږي او همداراز د طالبانو یو پلاوی د قطر سرخر دوحه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدل کتل کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان په یو پیغام کې ویلي د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره په دوحه کې لیدل کړي. هغه ویلي د دوی پلاوی له چینایي چارواکو سره په لیدنه کې د اقتصادي پانګونو او د نورو موضوعاتو په حق لا خبرې اترې کړي. بل لوري ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده وایي سبا به تهران کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شي چې روسیا، چین، پاکستان او نور به پکې ګډون کوي. ځای مطبوعات وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم ایران ته رسیدلې. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد خورشید خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پاکستان او د سیمې هیوادونه د طالبان واکمنۍ د افغانستان د کشالو یوازنی حل ویني.
یو دا دی چې پاکستان د سیاسي طور د خپل چې کوم ویلې کېږي پروجیکټ په دې الزام لګي نو ابویسلی دې حفاظت کوي او بله دا ده چې دا کوم انساني کوم اسسټنس دی هیومینیټیرین کوم اسسټنس دی نو په دې کې دې یو فرنټ دغه والا رول پلی کول غواړي. د یو مین
خود باندې نو چارو یو بل سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي چین په افغانستان کې اقتصادي مفاد او پاکستان ستراتیژیکي مفاد لري.
ماینده او الټی نظر د مادیات وغیرہ کې باندې دلچسپي چې په ټول دنیا د مادیات هغه ورډي یو بیا چې دی هغه باندې نوښتونه جوړي بیا پاکستان خسیبل. دغه خبردار چې طالبان د اویغر کم کسان دي د سنچانګ والا کم مسلمانان دي هغوی په ذریعه دغه چین کار ولګوري، نو ظاهر ده چې خامخا به کوشش کوي چې افغانستان باندې خبرې وکړي. بل ګاونډی دی چې ظاهر ده چې افغانستان یا هر ده چې مشکل وي ګاونډي کې تکلیف وي نو هغه هغه ته ورسېدی شي، نو ځکه هغې ته به ګوري. خو تزویاتي مسله د پاکستان زیاته ده، انساني مسله، او ورسره ورسره دا چې چېرته مسلمان ترهګر یا هغې ترهګرو سره میلا ونه شي دا د هغې خبره ده. مادیات خبره، تجارت خبره کا اڑا دی کی جس ٹائم تھا فی الحال کو ان کے نہ رکھ کری تجارت اور جی حال کے سب باقاعدہ حکومت رکھ کری طالبان
دا ملگرو ملتوں دا خوڑو سازمان ڈبلیو ایف پی چاروا کو ہم خبرداری ورکڑے قسم لاسی اقدامات و نشی نو سگنی جمی کی پ ملینوں افغانان دا لوگ سرا مخامخ کی دیشی.
وی او ای دیوا پ سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو د یوې مرکې ولوري ته چې نجیب خلیل چې د امریکا غاګ د آشنا ټلویزیون د دری څانګې خبریاله ده، د جان بولټن چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار دی هغه سره مرکه کړې ده، او د افغانستان د راتلونکي په اړه ښاغلي بولټن اندېښنه څرګنده کړې ده. وایي چې طالبانو هیڅ کله هم د القاعده په څیر د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او احتمال لري چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره یو ځل بیا په خوندي ځای بدل شي. راځئ چې تفصیل یې د نجیب خلیل او د جان بولټن په دغه مرکه کې په ګډه سره واورو.
Well, you know, as part of the run up in negotiation of the peace deal with the Trump administration,
the Trump intizamiya sara da sulh lawaznami abya padida amal pa waqt dwi da mashwara warkunko da dwi la para kha ulasi muhim chala wolibo che zamung mashartaba itdal khokhidi mung la kada nabi da dawr ukunde sakht rizan ne jo mung no shayano manano ta tayar jo asri khwi daru da da tela para wa che dwi ghoftal khalak sarmayakari wukli او د بدمرغه په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته او د خپل ازان په اړه د ولسی مهمونو باوجود په دې تیرو نږدې دوه میاشتو کې د طالبانو زیاتره غړو د نوي د دور کندې کارونه پیل کړي دي. اطمینان خبره نه ده، دلته د مایوسۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې داعش او بیا د داعش د طالبانو سره پیچلی تعلق موجود دی. داعش بیا لا زیات سختریزه دي. بیا د خزو په اړه د طالبانو سوچ خان تازه لدینه کېدل شي چې د افغانستان خزه په یره کې دي چې طالبان به د خزو سره سرنګ چلند کوي.
خغلی خلیلزاد د مصطفی کېدو په خپل لیک کې د دوه حال وزنامي ورستو په افغانستان کې د حالاتو تور په افغانانو لګولې ده، او دا چې د طالبانو له خوا د افغانستان نیولو سره معاملات نه د ختمه شوی. تاسو غنئ چې د پخوانی حکومت د رانسکورا کېدل تور په افغان اولس لګول سم دي؟
Well, I think look, I'm an old friend of Zal's. I've known him for many years. I think it's inaccurate to say that
زو او خلیل زاد ډیر په خوانی ملګری یو. دا خبره سم نه ده چې افغان ولس یا پخپل په حکومت باندې د پخوانی حکومت درانس کورې تل تور بلګول شي. د امریکای د طالبانو سره خبرو کې افغان حکومت نه شاملولو په وجه حکومت او په خاصه توګه امنیتي ادارو حوصله بیللې و. زما په خیال ډیر سبا قتل وی دغه خبرې اترې څنګه شي بلی د خلیل زاد هدایت سبو زه خپل هغه د دې سموار نه ګڼم. زما په خیال دا په بنیادی توګه د صدر ترامپ د انتظامی او خارجه وزیر پامپایو ذمہواری وه، خو موږ ټول په هوا کې خبرې کوو او تر څو چې د طالبانو د واک اختیار خبره ده دا کېدل شي چې یو بند باب ثابت نشي. موږ ته به اوس داسې ګامونه پورته کول پکار وي چې په افغانستان کې دننه یو مخالفه ډله وي. طالبانو د پخوا په مقابله کې داسې ټول ملک بلدي لکه د پنچیر خبره کوو کم خو یو امید داسې کېدل شي چې په افغانستان کې ډېرو خلکو شل کاله د طالبانو نه بغیر په آزاد ژوند تیر کړی دی. دوی اوس د ډېر څه نه خبر دي چې ژوند کې نور څه هم کېدل شي، نو دوی یو بل شان ژوند غواړي. خو موږ ټول اوس ګنګس یو چې په راتلونکو کې به څه کېږي.
Mr. Ambassador, you mentioned Panjshir Valley. Washington has been quiet on Afghanistan's national resistance front.
تاسو لکه چې د پنچیر خبره وکړه، دلته موږ ولیدل چې د طالبانو خلاف راپاسېدلې د وجلې شوی احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په اړه واشنگتن غلی و. تاسو ګڼئ چې یو وخت به راشي چې امریکا به داسې غوندې د طالبان مخالفه ډلو ملاتړ وکړي؟
Well, I would certainly support resistance groups that are legitimate based in support from the Afghan people.
زه خپل د داسې مخالفه ډلو د مرستو ملګری یم کوم چې رښتونی د افغان ولس نمائنده وي. بایدن دا وخت په یو مشکل کې وو ځکه چې د ټرمپ د انتظامیه د طالبانو سره شوې لوسنامه یې عملي کوله، نو په نږدې کې سداسي جدا ګام پورته نکړل شو. خو په کانګرس کې د طالبانو په مخالف فت کې ډېر خلک موجود دي، خو دا وخت موږ د یو ګران وخت نه تیریږو او کېدلی شي کال نیم پس دا راښکار شي چې امریکا څه ګامونه پورته کولی شي او د افغان ولس سره څنګه مرستې کولی شي.
په یوه ونی کې د نن په کابل کې په دویم ځل بیا یو شمیر خزو د خپل کارونو او تعلیم د حق لپاره احتجاجونه کړی دی او لنړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو یو وخت چې د دوی حقونو باندې پټه خپل پات نه شي. تفصیل یې تاسو ته روان کړی دی بارکوال میاخیل په دغه ریپورت کې.
په یوه ونی کې د دویم ځل دی چې افغان شذې په کابل کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. نن هم ګڼ شمیر شذې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما دفتر ته نږدې احتجاج ته راوتلې وي او پر نړیوالې ټولنې نیوکه کولې چې ولې د افغانستان پر بحران غلي دي. دغه شذو په لوړ اواز شعارونه ورکول او په لاسونو کې هم شعار پاڼې راخستي وي. پردغو شارپانو لیکلی وو نړۍ ولی زموږ د تباهی ننداره کوي. د ملګرو ملتونو بې پروايي شرم دی او موږ د کار او تعلیم حق لرو. یو احتجاج کوونکی او د شذو د حقونو فعال وحیدی امری فرانس پرس خبری ایجنسی ته ویلي، موږ د ملګرو ملتونو له عمومي مشر غوښتنه کوو د کار او تعلیم لپاره زموږ د حقونو ملاتړ دی وکړي. موږ نن له برخه سوي یو. د ویو ای آشنا څنګه وای احتجاج کوونکو شذو غشتل خپل غشتنې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر دیبورار لاینز توڑان دکړي، خوای له هغه سره په لیدو بریالي نسوي. یو بل احتجاج کوونکې د مدني ټولنې فعال حسنا سعادت وای نړۍ ولی د افغانستان پر بد حالت پټ خوله ده.
ملګری ملتونه ولی افغان خوځو ته پام نه کوي؟ هر ورځ فقر چیغي وهي، ماشومان ممري، سړی مولوی کاری چیغي وهي، دوی ځان وژنې کوي. نړۍ ولی غلې ده؟ ولی هیڅ څوک زموږ غږ نه اوري؟ ولی موږ باید په کورونو کې بندیان شو؟ تر څو به موږ بندي یو، آیا موږ حق نه لرو چې په ټولنه کې فعالیت ولرو؟
د شذو نننه احتجاج کته هم په سولېز توګه ختم شوی، خو فرانس پرس خبری ایجنسی وایي کله چې دغه شذې د کابل حساسې سیمې ته چې په کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو دی ورغلي، نو طالب وسلوالو دوی او خبريالانو ته له دې ځای د تلو امر وکړ. ای اف پی وایي د دوی خبريال بیا ولیدل چې لسګونه امنیت ساتونکو طالبان راغلل، خبريالان یې پر شا وشړل او له یو ځای خبريال د هغه موبایل ټلیفون له دې کابل واخست چې هغه د احتجاج ویډیو جوړوله. طالبانو د شذو د دې تازه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو داوا کوي چې شذو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړې ده. خو د میډل او های سکولونو نجونه لا هم خپل تعلیم او د هغوی استادانې د خپل ښوونې دندو ته نه دي ستنې سوي. که څه هم نړۍ لا د طالبانو کابینه ټول شموله نه ګڼي او وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد ټول اړخونه پکې نسته او د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو بیا په هیواد کې دننه او بهر د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره رسمي لیدنې پیل کړې دي. د افغانستان د وزیر اعظم یا رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو نگران وزیر امیر خان متقی دا مهال په قطر کې دي او د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره بیلابیلې ناستې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي په دغو لیدنو کې دواړو لوریو په سفارتي اړیکو، دواړخیزې سوداګرۍ، له افغانستان سره د چین پر بشري مرستو، افغان زده کوونکو ته په چین کې د لوړو زده کړو د زمینې برابرولو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو هر اړخیزې خبرې وکړې.
په غونډه کې د چین هیواد بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پریکړه وشوه درې ګونی کمیټه به جوړیږي. یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماتیکو هڅو موضوعات تعقیبوي تر دې چې بریالیتوب ته ورسیږي، او دومره کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ او یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کېدو لپاره منځته راځي او همکاري ته به دوام ورکړي. او درېمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکارو په اړه باندې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
ټاکل شوی سبا په تهران کې د افغانستان پر حالاتو یو کانفرنس وسی. په دې کانفرنس کې به د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په انلاین بڼه په کانفرنس کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د دوی د حکومت پلاوی به په دغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو ښاغلی مجاهد د ایران د دې کار ملاتړ کړی او دا کانفرنس یې د افغانستان په ګټه بللی دی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه تفصیلی رپورت ولیدل چې د افغانو میرمنو د احتجاجونو په اړوند و چې وخت په وخت په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته هم دغه میرمنې په احتجاجونو وزي او ګڼ شمېر خبریالان چې دغه احتجاجونو ته کله ورزي هغوی وایي چې د طالبانو له لوري دوی وهل شوي دي او ټکول شوي دي، چې ولې د دغو احتجاجونو پوخ کوي. او د دې ترڅنګ ځینې نور خبریالان هم په افغانستان کې د کار په وخت په دوی باندې تشدد شوی دی، وهل شوی دی. نو د دغه جملې څخه د ټولو چینل یو خبریال صداقت غورځنګ صاحب موږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې د سکایپ د لارې غوې ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی صداقت غورځنګ صاحب.
ډېر زیات مننه خور کې تاسو ته او د دیوار رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونیکه لی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. قرزنگ صاحب، تاسو تورخم کې وی چې د طالب چارواکو له لوري تاسو نیول شوی وي او بیا پر تاسو باندې تشدد شوی، د دې پیښې تفصیل که تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو به خبرې استه په درې ورځې وړاندې کسلو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت لوري تورخم دروازه خلاص شو د مسافرینو پر مخ. اغه مسافرین چې آنلاین یا سټیکر ویزی لري هغه کول شي چې پاکستان ته لاړ شي. نو په دې ان دفتر هم ماته دغه موضوع را وسپارل یو شپه وړاندې. نو په شپه باندې په دغه شپه د تورخم کمیسار هم ماته زنګ را وهه چې دغه سی یو موضوع ده، خلکو د گیټ دا ورېدو د خلاصېدو ورېدلې دي او خلک امر غلې دي چې چا سره ویزی او پاسپورتونه نشته. نو بنان زه هم سحر مې د جلال آباد ښار نه حرکت وکړ تورخم ته لاړم. تورخم ته چې زلاړه مالته د کمیسار سره خبرې اترې وکړې. کمیسار ویلې چې د کابل نه سم مانه راغلي دي، نو زه کولای شم اول خپل نظر ورکړم به تاسو وروسته لاړ شي تصویران او د خلکو سره مرکه وکړي. ما مرکه داغو نظر واخیست، به مې ورته ویل چې یو طالب یا تاسو کوم عسکري مونږ ته راپوګوته کې چې مونږ سره لاړ شي کوم ستونزه پیښانه شي. نو بیا نه غو مونږ تخپل یو عسكر راکړ، زه بیا گیټ ته لاړم. ما سره یو بل همکار مې هم وو د جاز نیوز رضوان صاحب، هغه هم را سره. کله چې گیټ ته لاړو د عسكر هم را سره د کمیساریال ته متصویران واخیستل. وختل مو چې کوم ځای کې چې مسافرین ولاړ دي قطار هلته ډېر د هجوم دی هلته چې کله لاړو نو هلته یو دغه د کمیسار د لوري چې موږ ته راپوګوته شوی عسکرو دی د مخکې مانه زور پسې وم نو تلاشي ته چې کله ورسېدو نو دی وخت کې هلته ولاړ طالبانو چې تلاشي کوله د خلکو زما ریپارت چې زما په اوږه پروتو او کیمره هم ورسره وه نو دی د ځمکې ځمکې نه ویشته کیمرې ما تکړه بیا ریپارت زما سر ته ونیو درې گزارونه زما په سر راکړل بیا کنداغونو باندې ووهلم دې چې کلمې وهی نو غما سره تلل عسكر هم سوزلې ورته وای چې د په امر راغله دې په اجازه راوختل شي اجازه ورکړل شي دا او کمیسار زو سره لګلم خدای خبره هم نه منله او زما خبره ته هم غوګننی او خو زه ډیر په بهرمانه ډول باندې هلته الله تو کوب کړم سخت یو هلم دغه سم موضوع ولته
آی غورځنګ سیب آیا د سی هیت ستاس ته چانس در کو چې د دلیل پښتنه وکړي چې ولی دغه سی تشدد یې پایل ک څه مساله و زه ستونځه و یا ک تاسو ونه توانی دی چې دغه پښتنه تری وکړي
هغه خو زما خبره خو روسه خبره ده اته تر دې چې هغه خپل ملګری چې عمل تور سره موظف هم وو موږ سره تللی وو هغې خبرې ته هم غوږ نه نیوه هغه ورته بار بار ویلې چې خبریالان دي د کمیسار صاحب په غوښتنه راغلي دي خو دې باوجود دې ګزارونه کول پر ما باندې ما ورته دومره ویل چې ګزار مه کوه خبرې وکړه مشکل چې شی ته چې په ما ګزارونه کې خو هغه نه زما خبرو ته اهمیت ورکوه نه هغه ولاړ عسکرو خبرو ته
دغه سه حالاتو کې غورځنګ صاحب آیا داسې کومه مرجع تاسو ته خودل شوې ده چې تاسو باید لاړ شئ دوی سره خبرې وکړئ چې پر تاسو تشدد وشو د کار پر مهال یا کوم طالب چارواکي تاسو ووهلې تاسو د خپل حق د پاره بیا آیا کولای شي چې دغه قضیه چیرته درج کړي یا داسې کوم قدم واخلي ګام واخلي
زبده موضوع لکه نور هم روخانه کوم کله چې دغه پیخه وشوه کمیسار غسکر هم را وغوښتو په دغه وخت کې د افغانستان د سرحدونو زما په خیال عمومي قومندان هم ناسخ وغسکرې لکه یعنی بلک بیزته هم کو خو با وجود وزدنه بخنه غواړم ما هم دغه موضوع نه رسنیس کوله خو کله چې مونږ بیرون راوته مونږ ته ویل چې تا ته مونږ د وسایلو توان هم درکو یا به درته وسایل واخلو کله چې زه بیرون راوته مالته چې کوم ولاړ عسكر نورو دغه چا چې په ما گزارونه کړو د دوه ملګرو ما ته ویل چې ستاسو پسې ټول ورځ موږ پسې خبرې کوي خیر سبا ستا پاړوند خبرونه خپاره شي او د وهلو هیڅ پروا نه کوي نو زه دغه خبرې ډېر خپه کړم چې زه په خپل وطن کې په دغه سي بیرحمانه ډول وهل کېږم به لا غنه ورسره رسنیو وهم زما د غږ پورته کړ زما دفتر هم غږ پورته کړ زنګ راوه چې موږ دغه پښتنه کوو زینو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم د دفاع کمیټې هم زنګونه وهل دي خو زه چې سمره فکر کوم د دغه سي تیر دولت کې هم دغه سي خبريالانو وهل شي خو یوازي قضيبه داډ به ورکول کېدو چې قضيبه محل کیږي برسکیږي به خو زما په خیال شیدا هم دغه صفات شي دغه حکومت
هم ورزنګ سی بیا ورسته پښتنه خبريالان د مهال د کومونګونو سره مخ دي تاسو ګومان کوي چې آیا دوی ته د بیان ازادي حق شته او د دې ترڅنګ بندیزونه آیا پر زیات شوی دی او کنه او کله چې کار ته ځي آیا ویره لري چې تاسو تشدد سره به مخامخ شي
یو موضوع خو د اطلاعاتو د لاسرسي د چډیر په سخته باندې موږ اطلاعات لاسرسي لرو که یو پیخه وشي نو طب اړوند چارواکو ته زنګونه واخی ام میسج ګوري ام ټلیفون میسج خو به وګوري خو به ته باید جواب نه درکې زنګ به هم درته نه پورته کوي خو بنان دلته چاته کیمره ونیسي نو ډیر باتې غوي نو د دې پرځای چې خبرې در سره وکړي مستقیما انده په کندهغون باندې گزارونه کوي
ډیر زیات مننه ستاسو څخه صدقه د غورځنګ صاحب چراغ لې او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک
ډیره زیاته مننه
ژوند دی اوسې د ډیو سره اوسې د ډیو سره د ملتیا مو مننه کوو. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ راتلو سره ګڼ شمیر سندرغاړي او هنرمندان هم نورو هیوادونو ته تللي دي. دوی وایي چې که په هیواد کې پاتې شوی وای نو د تیر په څیر به یې د موسیقي پر سر د سزاګانو سره مخ وي او همداراز امکان و ځکه چې د موسیقي ژغورلو لپاره نور له هیواد څخه ووتل. راځئ چې د ځینې سندرغاړو د ضیا سحر او شمس راحیل کیسه هم واورو. دغه ریپورت او ویډیو ستاسو لپاره د ډی وی خبریال ارشد مومن تیاره کړې ده.
یپ خدای مالرم ما بجن رنگ د انسان لرم ما
خوږجب سندرغاړي زیا سحر او درباب استاد شمس راحیل په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ راتلو وروسته پاکستان ته راغلي او په پیښور کې میشتې. دوی وای په خپل ملک کې د سندرې ارمان نیمګړې پاتې شوی.
زیو جانا لرم ما بجنے رنگ د انسان لرم ما بجنے
دراتلو په وخت د خپل ژوند بچ کولو د پاره خپل رباپونه او د موسیقي آلات افغانستان کې پریخي او په پیښور کې د یو ملګري موسیقي آلات باندې خپل د موسیقي تندماتي وای د طالبانو راتلو سره ژوند ته خطر وو. په بدله هولیا کې په سختو لارو پیښور ته رالل او دلته ژوند تیروي.
داسې و چې دا کله نه دا خلک راغلل د دې دودې د راتګ نه مخکې مونږ ته دا خبرې شوې دي چې دا کومه شاعري دا کومه د وطن باره کې کومه داسې د مینې محبت او د سولې باره کې به ونو مونږ ته به ویل چې یاره دا شان تاسو مه وایي. او کله نه چې دوی راغلي دي نو تقریبا چې دوی راغلل پنځلس شپاړس ورځې مونږ په کورو د رزق درک نه وو، حالات خراب وو، بالکل روزګار ګډوډ وو، نو هغه بیکاری او هغه بے وسی مجبور کړو، هغه غربت هغه تکلیفونه داسې کړو چې بس نور سو نه څه نه وو. چېره مونږ ځان ته څه پکړی وای حالات ډېر ګډوډ شو نو په دې وجه مونږ زړه وکړو چېره مونږ راشو مسافرت ته دې خوا راوړو.
وی وای په افغانستان کې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ټی وی چینلونو کې کار کاو. ودونو ته به موسیقي لتلل، خو د طالبانو راتلو سره هنرمندانو ته د لوکو خبرونو ویارول او خپل ملک یې پریښودو.
خو چې کله دا په 15 اگست باندې طالبان راغله نو زمونږ هر څه پاتې شو، مور پلار بچی هلته پاتې شو، مونږ دلته رالو پاکستان ته. ولې چې زمونږ سر ته خطره وه. خطر دا نه چې مخکې طالبان راغلی وو، هغه چې کومې کارنامې هغه کړي وي هغه کارنامونه مونږ خبرو او لیدلی وو چې چا نه لاس کټ کا، څوک سنگسار کا، څوک ول چا سره څوک څوک په سړک رہی سار کا. نو دا هغې وجه یریدو. بیا مور پلار هم په مونږ باندې یریده وایي چې یاره ځانو باسي چې تاسو دلته سکرین کې هفته کې به مونږه درې ټایمه په سکرین کې وو پلمر ټی وی کې. نو هغه د وځي مور پلارم خو خنه وو حالات ټیک نو چې میوزیک بند شو بیا په مونږه تل څوک سکی.
یزما قصلا شروع شوی نو یزلې داستان لرم ما وځره.
وی وی په خبر کې ورته لا هم د اوسېدو قانوني اسناد نه دي ترلاسه شوي. دوی غواړي چې همدې هنر د لارې معاش وګټي، خو په خبر کې هم ورته د دې هنر د لارې خپل راتلونکي ډېر روښانه نه ښکاري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، په خبر.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې ځینې نور سیاسي موضوعات هم لرو چې تاسو د سیمې په اړه وندې چې وار په وار به وړاندې کوو په دې هیله چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د پوز د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ترمنځ د اختلافات وروسته لیفتنن جنرال ندیم انجم د استخباراتي ادارې ایسای نوې مشر وټاکل شو. د جنرال ندیم د تقریری اعلان د وزیر اعظم عمران خان دفتر او د پاوز او پاوز د نهي یا سه شنبه په ورځ په جدا جدا بیانونه کې کړای دي. د دې ترڅنګ د پاکستان په زینو اقتصادي ستونزو باندې خبري اترې شوې دي. په همدې موضوع د اسماعیل خان صاحب سره چې د دې وڅېړون کوي دغه پښتني او مرکه ور سره زموږ همکار نصر الله خان کړی د پتیری خبرونه کې وسغه غېدلې د تاسو ته یو اړبی وړاندې کوو.
یو خدغه د چې پنړی کې د تیلو او د نور سيزونو قیمتونه سیوا شوې دي. دلته پاکستان کې هم دا غیا سره تر وزیدل دي. بیا زموږ معاشي صورتحال مخکیم نه هم ډېر زیات خنو. بیا ور سره د ایم ایف سره چې کوم خبره تر روانه وي انټرنیشنل مانیټری فاند سره هغه مو ستر سره پرې چې نتیجې ته ور رسیدلې دي او دا غي د اړه په ویل کېږي دا چې ډېر سخت شرایط دي چې پاکستان ته د منل وړ نه دي. د بجلی قیمتونو کې نور څه وایي اضافه غواړي ایم ایف او دا رنګ نور شیانو کې د پټکسونو کې هغه غواړي چې په دې کې د اضافه شي. نو څه خو هغه مشکلات په خپل ځمات بل اړخته د دې په نړۍ کې چې کم قیمتونو سیوا شول یا د ډالر په کم رفتار سره بر روان دي روپۍ لاندې راغورځي دا غي په وجه باندې په ملک د افراط زر د سیزونو قیمتونه انفلیشن دا ډیر زیات شو. سیزونه ډیر زیات ګران شول. د خوراک کا غنم چینی وړي دغه رنګ نور سیزونه ډیر زیات ګران شول. نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات را پیښ کړي.
او اسماعیل خان صاحب ویل کیږي چې تحریک لبیک چې کوم د غیر قانوني ګرځول شوی ډله ټی ایل پی د لاهور نه احتجاج کوو دی ویل چې موږ به اسلام آباد ته ځو. دغه احتجاج کې بیا حکومت ویلی چې دوی سره مذاکرات شوي دي خبري ورسره شوي دي او دا کامیابی شوي دي. خو ویل کیږي چې دغه احتجاج لا دغه نه دی ختم شوی. نو په دغه اړه باندې د حکومت او د ټی ایل پی خبرې کم ځته رسیدلې دي.
زما خیال ته حکومت دغه خوندا خبره ویل کیږي او خبره یو وړخ نه روان دي ځکه چې بل وړخ ته کوم ډیلی سره حکومت خبره ترې روان دي هغه غیر قانوني ګرځول شو دي دغه په وجه باندې کوم میډیا د پاره باندې نظر مخ ته نه راځي. خو د حکومت دا له خدا د چ خبره کامیاب دي خو ویل کیږي دا سه چې نه خبره تر سره رسیدلې دي. ټی ایل پی غواړي چې دغه مشر صادر وي چې کم دی هغه د جیل را خلاص کړي شي او نور دارنګي یو څو مطالبات دي چې پاغه باندې غي ور اوسه پورې د حکومت سره ختم.
اسماعیل خان صاحب یو خبر دا هم ویل کېږي په ستونزو کې چیلنجونو کې زیاتره بیا رسنۍ چې کم دینو په دې باندې به خبره کوله چې د پاکستان چې کم حکومت دی او بیا د پاکستان چې کم پوز دی د هغه په منځ کې د آی اس آی په لګولو باندې یو معاملہ مخه ترغلی دی او په دې کې دا د ځند ښکار د تر اوسه پورې په نوټیفیکیشن نه راته. او خو نن ویل کېږي چې دا نوټیفیکیشن راغلی دی او د آی اس آی د چیف د مشر نوټیفیکیشن شوه د تاسو د پاکستان د حکومت او بیا د ارمی چیف یا د فوج کم نه د یو پیج یا په یو صفه باندې د دې مستقبل څنګه ویني
ما ته کاری چې د نوټیفیکیشن سره څه وبکې شي چې حالات راسم شي. وګړه خبردار چې کم د دې مخ کې په کومه طریقې سره دا ټوله مسله حکومت په هندل کړل او بیا چې کوم په کومه طریقې اوس تا کار وشو کستاسو د نظر تیر شوی د پرایم منسٹر د دفتر نه چې کوم اعلامیه خبره شوې ده نو هغه کې هم دا خبره ډیر زیات په شتوبت شوې ده چې او خاص کر غو نوټیفیکیشن چې په کومه طریقې سره شوې ده هغه الفاظ هم دا رګې دي چې وزیر اعظم د نظر صبرې تیر شوې ده د وزیر اعظم د درې واړو کسانو چې کوم کسان په پینل باندې دا غي سره ټوګه نکړې دي دا غي نه پسې بیا د دې منځوري ورکړې دا بیا په کې دا ویل دي چې د فوج تمشر سره په کې صلاح شو ځکه چې نن د فوج تمشر هم د وزیر اعظم سره ملاقات شو. نو لکه په ډېر پورا وزیر اعظم زما خپل خیال دار چې غختل دا چې خپل هغه د سپرمیسي د سویلین د دغه ثابتولو د پاره چې واک او قدرت او اختیار د وزیر اعظم دی دا غي ثابتولو د پاره دی دا ټول پروسه په فوج باندې وکړه. نو دې ته په فوج ضمانت کې خلک ډېر زیات په نظر ګوري.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. زو د سودان ولوري ته چیرې چې د سویلین حکومت پر ضد د پوز د کودتانه وروسته احتجاجونه پیل شوې دي چې په سرخار، خرطوم لاکډاون شوی دی او همدې لړکې لري کړې شوې. حکومت خارجه وزیر ویلي دي چې وزیر اعظم عبدالله همدوک او د هغه د کابینې غړي په نامعلومه ځای کې بند کړې شوې دي. نور تفصیل تاسو ته سمینه احسن په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
ترس خبری ادارې تر مخه د وستل شوی حکومت خارجه وزیر د اطلاعات وزارت په فیسبوک پاڼه وویل د عبدالله همدوک او د هغه د کابینې غړو درک نه معلوميږي. رويټرز وايي دا څرګاري چې د اطلاعات وزارت وسوم د سویلین حکومت په لاسونو کې دي چې د ګول یا دوشنبه په ورځ د فوزي کودتانه په ورستو حالاتو بیانونه ورکړي. د سودان د فوز مشر جنرال عبدل فتح برهان په ملکی بیړنۍ حالت په ځای کړی دی او د فوز او سویلین حکومت په اشتراک موقتی انتظامی شورا یا کونسل تحلیل کړی دی. دغه کونسل د تیرو دریو کلونو راهسې د ملک انتظام چلی. د نهې اسي شنبه په ورځ په سودان کې سړکونه تړل شوي وو، دکانونه او د ټلیفون نظام بند وو، او د جماعتونو نه په لاوډ سپیکرو د احتجاجونو غوښتنه کېدله. رويټرز په خپل ریپورت کې وایي کودتا نه وروسته شروع شوو مظاهرو کې لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي. رويټرز په خپل ریپورت کې وایي د سرخار، خرطوم د پاسه په اسمان کې ټایرونو ته د احتجاج کوونکو د اورونو د لاسه لوګې لیدل کیږي، او په خار کې ژوند په لارو کوڅو کې د عسکرو او د احتجاج کوونکو د ځنډانو له عمله په ټپه ولاړ دی. د سیاسي فعالینو یو تنظیم د سودانیز پروفیشنلز اسوسییشن چې د سودان پخوانی امیر عمر البشیر پر ضد احتجاجونه شروع کړي وو چې بالاخره د هغه حکومت نسکور کړو، د فوزي کودتا خلاف د کاربندیز غږ کړی دی. ملګرو ملتونو او مغربي ملکونو په سودان کې د فوزي بغاوت غندنه کړې. د سویلین حکومت مشرانو د ازادېدو غوښتنه کړې ده او سودان سره د اقتصادي مرستو د تړلو دړکه کړې ده. رويټرز وايي د اقتصادي بدحالي مخنیوي لپاره سودان خارجي امداد ته ضرورت لري. امریکه اعلان کړی چې سودان ته د 200 ملیون ډالر بیړنۍ امداد ځنډولې ده. د رويټرز تر مخه نو آبادیاتی نظام د ختمېدو وروسته په سودان زیاتره فوز حکومت کړی چې اکثره واک د کودتا د لارې ترلاسه کړي. د پخوانی امیر عمر البشیر په واکمنۍ کې امریکې سودان د ترهګرو ملاتړ کوونکو ملکونو په فهرست کې شامل کړی وو، ځکه چې د 1990 په لسیزه کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د جنگي جرمونو په الزام عمر البشیر انټرنیشنل کریمینل کورټ ته مطلوب دی. د 2019 راهسې وزیر اعظم عبدالله همدوک او د فوز او سویلین حکومت مشترکه شورا د سودان انتظام چلولو. د عبدالله همدوک پر ضد کودتا په داسې حال کې شوی چې سودان په 2023 کې عامو انتخاباتو لپاره تیاری کولو. سمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د خبرونه کې به د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ لوبي په اړه هم روستي تفصيلات سره شریکو. خو دا مهال زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چې د کابل خیل سیمه اوسیدونکو لدی کابل احتجاجونه کړي دي چې وايي په وزورته ویل دي چې خپل د سیمه څخه دی ووزی او کورونه دی پریګ دي، ځکه چې د نام نه لکباله حل تزيني پوزي عملیات تر سره کوي. راځي چې نور تفصيل په دغه ریپورت کې چې عدنان بیتنی را لګل دي په ګډه سره واورو.
د شمالي وزیرستان شاو کابل خیل کبیلې ریاض اسکر نمیتن وایس اف امریکا ډیوا ته وویل احتیاجي پرلته تر هغې وروسته پیل کړی چې په علاقه کې امنیتي سرتیرو د 15 کسانو کورونه خالی کړي او د غرزولو امر یې کړی دی. هغه وویل دا کورونه تر هغې وروسته خالی کړی شوي دي چې په یاده علاقه کښې د امنیتي سرتیرو په یو پوسته وسلوال برید شوی و. هغه زیاته کړه د کورونه ایستل شوي کسان چې پکښې زنانه او ماشومان هم دي د هغوی لپاره په دې یخ موسم کې د سر سوري او د خوراک څاک هیڅ انتظام نشته. هغه دا هم وویل د ضرب عذب عملیاتو پر مهال دوی کورونه پرې ایښي وو او د عملیاتو وروسته دوی ته ویل شوي وو چې دا سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړی شوي دي، خو بیا هم د ناامنۍ پیښې پکښې رامنځته کیږي. ریاض اسکر زیاته کړه د هرې ناامنۍ پیښې وروسته ځایي ولس ځورول کیږي، تشدد پرې کیږي او گرفتاره وي. زیاته کړه د علاقې د صوبایي پارلمان غړی او د صوبې د مرستو او بیا آبادکارۍ وزیر اقبال وزیر هم د دوی په دغه ستونزو غلی دي، ځکه مجبور شوي چې د احتجاج د لارې خپل آواز چارواکو ته ورسوي.
کابل خیل کوم ټول په درنه بنده ناستې چې تر څو پورې دا کورونه نه وي خالي شوي، مونږ ته خپل کورونه نه وي ولاړ شوي، مونږ دا درنه تر هغه پورې نه ختموو. کابل خیل کام ته دا یره ده چې دا خو بله ورځ په بل ځای بنده به ډزې کېږي. د طالب ذمهوره خو د بی ایف سي او د آرمي خپله ده، مونږ خو د شپې ایف سي د طالب څوکیداران نه شو کولای.
وحید الله نومیتن اویل دولس نفره کورنۍ لري. د کورنه ایستل شوي زنانه د خپلو خپلوانو کورونو ته لېږلې او دوی په علاقه کښې د یو بل چا سره ډېره شوي دي. هغه وویل دا کور د عملیاتو وروسته په 40,000 روپو جوړ کړی و، خو دوی ته ویل کېږي چې دا به غورځول کېږي. هغه وویل که څه جرم یې وي دوی دې عدالت ته وغواړي، کور خو څه جرم نه دی کړی.
نشته امر وکړ چې درې سره کلي د اسلام آباد نه ټارګټ شوي دا بولډیزر باندې مې ختموي. دا کلي چې جنکۍ سره ژړلې په دغه حالات باندې ووتې مېږه کلي نه هغه کور نه لس کښې مخته ځي ګړډی ده بل کور به د مېږه وړیکی کور ده پکې ګزاره شي هند نو راته باندې وتلي وي څه نه کسونه کیس په سکول کښې سملي ښځینه ده خپل خپلون ته ولاژلې د یوې روپۍ طریقه نه دو جوړه کړي او نه نیات یې شته دغه.
په شبکې د امنیتي سرتیرو په یو پوسته وسلوالو د اکتوبر په 13 نیټه برید کړی و چې پکښې د پاکستان یو عسکر وړل شوی او دوه نور ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمهداري له کانونه ګرځول شوي د پاکستاني طالبانو ډلې په غاړه اخیستې وه. د پاکستان پوځ ویلي وو د برید وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او په سیمه کښې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو دا یې نه ویلي چې د خلکو کورونه خالي کړی شوي دي. د علاقې د پولیسو افسر ډی ایس پی اعظم خان وایي صف امریکا ډیوا ته وویل دوه کورونه خالی کړی شوي دي چې د امنیتي سرتیرو پوستې سره په 1.5 ګزه فاصله کې دي. هغه وویل دغه ځای نه په امنیتي سرتیرو برید شوی و. زیاته کړه د احتیاج کوونکو سره سهار په خپله لیدلې او د ځایي جرګې د لارې د احتیاج کوونکو سره خبرې پیل کړې دي.
اخکور ولا کسان یرغمال کړی د کور نه ایسي ولا یو کس شهید شه هغه باندې وته ته د کور خالي کړې ده او کور مونږ ته پرېږده خالي کړې دوه کورونه خالي کړي.
دا یادونه ده چې د روانې د اکتوبر په میاشت کې په شمالي وزیرستان کښې په امنیتي سرتیرو 15 بریدونه شوي چې پکښې 10 پاکستاني عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. دغه بریدونه د شمالي وزیرستان په شوا سپینوام ګډیوم او میرانشاه سیمو کې شوي دي او د دغو پیښو ذمهوارۍ له کارونه ګرځول شوي پاکستاني طالبانو ډلې په غاړه اخیستې دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ 24 ساعته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوینسی یا سپې اویا بی چینل 103.
هر ورځ 24 ساعته
لری وی. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې به تاسو سره د کرکټ لوبې وروستی حال هم شریکوو. پاکستان د نیوزیلند څخه وروستی د کرکټ میچ ټی 20 لوبه وګټله او په دې اړوند به تفصیل تاسو ته وړاندې کوو، نو هیله لرو چې راسره مال پاتې شئ په خپرونه کې. زو دا مهال دی بل ریپورټ ولوري ته په خیبر پښتونخوا کې د سیزن لومړی ګړۍ منجیانو ته را رسیدلی دي او د تیر کال په پرتله یې نرخونه هم ښه دي، خو کروندګر وایي چې واړه ورته نه کوي ځکه چې په هیواد کې د ګرانۍ له امله خرچې پرې ډېرې زیاتې شوې دي. خو که د افغانستان پوله پرانستل شوه نو امکان دی چې د دغه ګوړې نرخ به ښه شي. نو راځئ چې د ملک وقاص څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
پښتونخوا کې غاڼې روانې شوې دي او کروندګر خپلې ګوړې منډۍ ته راوړل پیل کړې دي. دا کروندګر وایي چې تیر کال دوی یو سټه ګوړه د 15 نه تر 14000 روپو پورې خرڅوله او دې کال یې 10000 روپې بیا ده، خو بیا هم ورته واره نه کوي. کروندګر حاجی نورقادر او راشد چې خپلې ګوړې منډۍ ته راوړې دي وایي چې په هیواد کې د پټرولیم مصنوعاتو په بایو کې د زیاتوالي لواجه دوی ته د غاڼې د جنریټر د پاره ډیزل، سوډا، د شړشمو تیل، رنگولیټ، بای او د مزدور اجرت زیات شوی دی. نو دوی ته اوس هم د غوړې د سټه په سر 10000 روپے واره نه کوي. دوی وایي چې افغانستان ته ترسیل شروع شو نو امکان لري چې د غوړې بای ورسره خشي.
نو کار ته غوړې چې کوم خرچی دی به کنه مردانه نه کوي چې مزدوران ته والی ڈیزل ګران دی او پټو یاري را ګران دی 25-32000 ډیر مکه یارا را
ټیک دا ریټ خدي خو دی خو وتار یو شی ګران شو، لیبر ګران شو، دغه ګران شو، رنکارډ ګران شو، سوډر ګران شو، را بلا لګه ګران شو.
یو بل کروندګر وایي چې تیر کال یې ګوړه په خنر خرڅ کړې ده، خو دې ځل یې په غنو کې مرض وو او هغه پیداوار یې نه دی کړی کوم چې امید لرلو.
دوی په غنو باندې مرض دی، په ګوړه خنه کوي. او کنه یار، او حکومت سره اډو دا غم نشته چې زمیدار په پخکت روان دی، دا پیداوار چې نه راځي له غنمو دا زمونږ مدد نه کیږي بیا وسه کې نه ملکی.
د یوې ګوړې منډۍ مالک اسد خان وایي چې دې سیزن کې د ګوړې نرخ د 15 نه تر 18000 روپو پورې لګېدلې دي، خو دغه ډېر کم دی. ولې چې یو خوا افغانستان ته د ګوړې سپلای بند شوی او بل خوا په غنو کې د مرض له امله ګوړه کم شوې ده.
افغانستان باندې بس دا هدل د لوکل خرسيږي او زیات نه زیات سواد با جوړ دی علاقو ته ځي. افغانستان ته شروع شو نو دا ګوړه به ګران شي، په دې کې حکومت انوالو شو، حکومت اقدام وکړه د دې زمیندارو د پاره، د دې دغه د پاره، او دا ګوړه افغانستان ته آزاد کړه نو د ګوړې ریټونه به خشي.
کاروندګر وایي کچره افغانستان ته پول آزاد شي او د تګ را تګ لارې پرانستی شي نو افغانستان ته د ګوړې برآمد سره به د ګوړې نرخونه خشي او د کاروندګرو سره هیواد ته به زر مبادله هم راشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د ژمنې سره سم څنګه چې تاسو ته ویل چې د کرکټ د لوبو وروستۍ حال به تاسو سره شریکو. د شلو ورځې نړیوال کپ د کرکټ د لوبو په لړ کې نن پاکستان د نیوزیلند سره میچ وو او دغه میچ یې وګټلو څو شېبې وړاندې. از موږ سره به په خبرونه کې ملګری کېږي د پاکستان کرکټ بورډ د دویمې درجې کوچ یا استاد چې هم دی او ورسره د اسلامي کالج پوهنتون د لوبو د څنګه ډایریکټر علي هوتی د اسکایپ د لارې را سره ملګری شوی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی علي هوتی صاحب.
ډېره مننه، ډېره شکریا، تاسو څنګه؟
مننه، ژوندی اوسئ. هوتی صاحب، نن د پاکستان او نیوزیلند لوبه اول خو دا راته وویست چې څنګه وه، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ آیا تر اخري شېبو معلومېده چې څوک به ګټي؟
بالکل، نن پاکستان او نیوزیلند کم بهترین میچ شوی دی. کو تاسو وګورئ نو نیوزیلند چې کله د پاکستان نه کله ټور وکړو او بیا لاړل نو پلیئرز هم ډېر خپو او سره پاکستان عوام هم ډېر خپو. او نن دا زمونږ لپاره څنګه چې روایت جوړ شوی دی چې انډیا زمونږ یو حریف دی په کرکټ کې، نو داسې نیوزیلند هم چونکې عوام لکشان پاغي باندې ډېر زیات خپو، نو نن زمونږ میچ دی نیوزیلند سره هم د دغه تسلسل یو میچ وو چې یاره نیوزیلند کرکټ بورډ یا نیوزیلند پلیئر چې دلته راغلل څنګه تللي په کوم انداز باندې، نو په هغه باندې عوام هم خپو او پلیرانو هم خپو. نن یو بهترین میچ شوی دی زما په خیال باندې چې د پاکستان د انډیا خلاف کم میچ کړی دی، کم بهترین پرفارمنس لکانو ورکړی دی، نن یې کم پرفارمنس ورکړی دی. نو پاکستان ټیم موجوده وخت کې چې دی نو ورلډ کپ کې ډېر ښه روان دی او مخکې هم دغه توقع د پلیرانو نه
سره. خوتی صاحب پرون د افغانستان لوبډلې په لسو ویکټو سکاټلند ته ماته ورکړه.
د افغانستان
زمون غږ تاسو اوس اوري خوتی صاحب؟
تاسو نو غږ لږ سلو دی ډیر زیات کو لږ شانتي تاسو اواز تیز کو د تاسو
ښه هوتی سه وز موږ غږ درځي تاسو
او جی راځي زبر د موبایل نن تر لګرانی زه کوم خجی
نو پرون د افغانستان لوبډلې په لسو ویکټو باندې سکاټلند ته ماته ورکړه. د افغانستان د ټیم راتلونکي او د دوی راتلونکي لوبو ته څنګه ګوري تاسو؟
د افغانستان کرکټ لوبډلې چې پرون په نړیوال جام کې کومه لوبه کړې ده نو زما په خیال باندې د پاکستان او د انډیا میچ او پرون د افغانستان پلیرانو چې کوم په ټورنامنٹ کې یا نړیوال جام کې چې کوم بهترین بیٹنګ کړی دی بهترین بالنګ یې کړی دی اوسه پورې د دې ورلډ کپ چې دی د ټولو نه زیات رنزونه افغانستان کرکټ پلیئرز چې دي نو هغه جوړ کړی دی کوم چې یو ډېر ښه ساین دی د افغانستان دپاره د کرکټ دپاره. چونکې زه یم چې لږ شانتي تاسو ته د افغانستان د کرکټ راشد زما شاګرد دی نبی مونږ سره یو ځای لوبه کړې ده. بل دا دی چې دی وخت کې بهترین اټیک کوم د سپینرانو چې دی نو هغه افغانستان سره دی. پرون ټوله دنیا ته وښودلا د خپل بیٹنګ یې وښود د خپل بالنګ د خپل فیلډنګ. بیا چې نبی په کوم انداز باندې کپتانی کړې ده نو زه هم بالکل کریډیټ ورکول پکار دي نبی ته هم پلیرانو ته هم. خو نبی چې پلیسنګ څنګه کړی دی د بالرانو ته کوم فیلډ اغستې دی کوم بریو ډیسیژن دی په فیلډنګ کې کړی دي زما په خیال باندې چې په موجوده وخت کې نن د نیوزیلینډ کپتان نه دغه امیدونه وو چې هغه به د خپل ځکه چې موجوده ټایم کې چې دی هغه یو ښه کپتان چې دی هغه ګڼل کیږي د نیوزیلینډ کپتان. خو نن دغه کپتانی اوم چې دی هغه شانتي اپرشرایز کاریده نبی ډیر ریلیکس کاریده نو زما په خیال باندې چې موږ د کرکټ یا د پښتو د پښتنو د سیمې موږ لوبې روچې کوم کو ته مردان کې ګل ډنډه وایو شوتی ډنډه وایو دلته تخلق ګل ډنډه د هغه مزاج چې دی نو هغه کرکټ سره جوړ دی دا هغه ستایل چې دی هغه د کرکټ په شان دی. د افغانستان کرکټ ټیم چې دی زما په خیال باندې زه د پنځو شپږو کالو نه هم دا یو خبره کوم چې په ټی ټوینټی کې د افغانستان کرکټ پلیران چې دي نو دا به دنیا کرکټ دپاره ډېر ډینجر ثابتېږي او په دې ورلډ کپ کې زموږ د ډېر امید دی چې افغانستان چې دی هغه زه پسې فاینل کې وینم. ما بیګام یو ټی وی شو کې هم دا خبره کړې ده چې افغانستان کرکټ ټیم چې بل چې افغانستان کرکټ سره
چې
ملک عزیز چاچی د سٹارٹ نه د کبیر خان د وخت نه تر دې دمه پورې اوس وخت کې جګه فارغ شوی دی. خو هغه بیګه هم دا خبره ایڈمټ کړه چې د افغانستان کرکټ ټیم چې دی نو هغه موږ په سیمی فائنل کې وینو. خو قدرت د پرشر ښکار نه شو لګ الګانو لګ شانتي خپلو کې یو بل سره هغه دا څنګه چې بیګانی میچ کې ښکار بل چې دغه شانتي یو بل سره جیل وی نو د افغانستان کرکټ په دې نړیوال جام کې چې دی دا وینم زموږ ډېر زیات امیدونه دي او زما د سایډ نه هم به هم دغه خبره وي چې بالکل تاسو کې ټیلنټ شته تاسو الکان چې دي هغه بهترین
مننه هوتی سیب چراغ لیس موږ سره په خبرونه کې مال شوي ډېر زیات مننه له تاسو څخه.
د سیمی فائنل او د فائنل لپاره لک شانتي کو اغي خپلو کې دا د نو ساتل تنجې
د ډیو سره اوسې د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې به نور ریپورتونه هم تاسو ته وړاندې کوو. او دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې ډیر خوندور ریپورت په زړه پورې ریپورت دی د کندهار انار څومره مشهور دی راځي چې دغه خوندور ریپورت د ذوالفقار بیټنی څخه واورو.
The د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ اوسیدونکي ماهر خان د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د میوو مشروبات یا د جوسو دکان لري. ماهر خان وایي اوس مهال د افغانستان سره د چمن سرحدي پولې د بندیز له امله میوې کراچۍ ته په وخت نه رارسي، او کمی چې د تورخم د لارې راځي هغه میوې کراچۍ ته رارسېدو وروسته یو خو بیا ډېر ګران قیمت کې ملاویږي او یا د اوږده سفر له امله خرابې شوې وي.
نار با ملاوی دے 160-150 کے خارزان وی ای پی اسپیشل وی 180 کی قندار والا ملاوی دو نن سبا چت کوسو کے 350-400 پور اسپیشل قندار والا انار دی او سڑی مطمئن تی منگ نیو چ کم ریٹ بانے ملاوی گی منگ تپ کے نقصان دے ولے چ 250 روپے منگ پے ور شے ور کو چ پمنڈئی کی 260-250 کیلو تب خپل سوچو کا چپا کے بے کسٹمر من خلا جس والا چکاریا والا خلق کی علی اغه به پتس ریډ باندې علی اغه ته 450-400 باندې به ملاویږي.
محمد یونس چې اوس مهال بے روزگار ده د کندهار انارو کاروبار کوي او د افغانستان نه کراچۍ منډی ته انار راوړوي. دی وای چې اوس مهال د کندهار انارو سیزن دی او په داسې حال کې د چمن پولا د بندیز کار کېدل نه یوازې د کار ودرولې بلکې د انارو باغونو سوداګر او دې سره تړلې د میوې ترانسپورت کار هم اغیزمن شوی دی. دی وایي چې د چمن د پولې د لارې د کراچۍ لوی مارکیټ ورته نږدې پرېوځي پرتله د دې چې کندهار نه انار یو ځل تورخم ته راړول شي او بیا پښتونخوا د لارې کراچۍ ته رارسي. وایي بیا د ډېر وخت نیولو سره مصرف هم پیسې وارازي او پاکستان کې د ګرانې له وجه ډېر ګران بیا انار څوک څنګه وکړي چې خرڅ کړي.
لارې چې دی هغه ټولې بندې دي، مرز پر لار مشکلات پر ولار نه را پرځ نه راوړي زم را مالونه ټول د خراب سي ځای سي نو هغه کمر سړي نقصان زم مخ ته دغه زمیداران ته پیسې ور کړی دا باغو والا ته په دې خرچې سي وي دي پر کال ودی خلک ودی ته نه سي دغه خواري دغه بچانو روزي ده نو هغه چلار مشکلات د بارډر پر بند وي دا هغه څه انجام یې هغه څه انجام.
ماهر خان او یونس وایي چې حکومت ته خواست ده که د افغانستان نه خلک نه را پریدي نو د میوې راوړلو اجازه دې ورکړي، ځکه چې کاروبار تړلو له امله نه یوازې افغانستان کې خلکو ته زیان اوړي بلکې د پولې نه دې غاړې خلکو کاروبار هم اغیزمن کیږي. ذوالفقار بیٹنه، وایس آف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
د روغتیا پوهان وایي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د یو نوي قسم نوي کیسونه رامخته شوي دي او ریپورت شوي دي چې مخنیوي یې د واکسین د لارې کېدلی شي. په دې اړه ستاسو لپاره تفصیل راغونډ کړی دی د ډي وي خبریال وقار احمد، راځئ چې په ګډه سره وګورو.
یو خوا که په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس په مثبت پیښو کې کمی په نظر راځي، نو بل خوا د صحت چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس یو نوی قسم هم ملک ته را رسیدلی دی چې له وجه پاکستان یو ځل بیا د کورونا وایرس پنځمې چپې خطر سره مخ دی. د صحت د متعلقه ادارو چارواکو تر مخه چې پاکستان ته د کورونا وایرس کم نوی قسم را رسیدلی دی، هغې ته کووید 19 ایپسلون ویریئنٹ ویلی کیږي او تر اوسه په ټول ملک کې د دې نه متاثره شوې مریضانو سه سلویخ نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي.
اگر یہ ویریئنٹ بڑھتا ہے اور زیادہ کیسز
کتا کرونا وائرس دا ویریئنٹ یا قسم زیاتی گی اور ډیر کیسونه مخ ته راځي، نو ډیر وجه په پاکستان کې دا کرونا د پنځمې څپې راتلو اندېښنې به هم سیوا شي. هیله کوو چې ډیر کیسونه مخ ته را نشي، خو موږ لبا دا هم کتل وی چې د وخت پاکستان کې د صحت سہولتونه تر کوم حد پورې شتون لري، د کوم سره چې موږ دا کرونا په حق لا علاجونه کوو.
ډاکټر افتخار برنی دا هم وایي چې ښه خبره ده چې پاکستان کې لګول شوی ویکسین خلک د وایرس نه محفوظ ساتلی شي، خو کچره خلک زر تر زره دا ویکسین کورس پوره کړي.
پاکستان کې تر اوسه 15 یا شپږ قسمه ویکسین استعمال شوی دی. دغه ویکسین په اړه د پوره باور سره ویلی شو چې هغه د دې نوې ویرین پر ضد هم مؤثره به وي.
یو خوا د کرونا وایرس له وجې که زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی، نو بل خوا هم د کرونا وایرس له وجې د لاکډاون له امله د ډیرو خلکو کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. د باجوړ سره تعلق لرونکي احسان الله په اسلام آباد کې یو وړو کې روزګار لري. وای دوه کال شوي دي چې اسلام آباد ته روزګار ل راغلی یم، خو څو ورځې پس د کرونا یو نوې چپه راشي او د لاکډاون له وجې زمونږ کاروبار ټپ شي. وای که حالات هم داسې روان وو نو ډیر ژر به زمونږ کاروبار ختم شي.
کرونا خو بس لا ډیر خراب کړی اوري خامخا بس لاکډاون خراب دي چې یو پیرا ختم شي درېم دای څورم پیرا دا اوري چې بازار بند شو کورونا ته راغلی کنه بیا موږ تم کاروبار خاص نه وي بازار بند دي کنه څوک روزم د کورونا وایي کورونا د اورې او شدا پر لا بیا هم راشي نو زموږ بیا هم بیا حالات خراب دي موږ ته ډېر مشکلات دي مطلب بیا بس قلار کور کې ناست یو د کور کور کرایګان هم سټارټ دي بلونه هم سټارټ دي د کور خرچه هم سټارټ دي بیا ډېره ګرانه پرې وځي دا پیلا چې راشي موږ
د کورونا وایرس د نوې قسم په اړه پوهان وایي چې دا ډومبي ځل په کالیفورنیا کې مخې ته راغلی دی چې هلته نه د برتانیې او بیا نور اروپي هیوادونو ته رسیدلی دی. پوهان وایي چې پاکستان کې استعمال شوی د ویکسین ټول قسمونه د دې نوې کورونا وایرس په ضد خپل اثر ښایي خو خلکو له پکار دي چې زر تر زره د ویکسین ولګوي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. د دې خبرونې قربانه زونه ز شهید او د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین ستاسو خپل اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د